د شپې 9:30 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې بس پیلېږي چې کوربه نوریاس نوری دی. خدا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. تاس خبری آژانس نن د سرګی لاوروف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له نوملړ څخه وباسي چې روسیې بندیزونه پرې لګولي. د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له فهرست څخه وباسي. طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې لخوا د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوملړ کې دي. د راپورونو له مخې مسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکي میاشت په سن پیټرزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د 2020 میلادي کال په دوبی کې افغانستان د امریکایي ځواکونو ترواتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د جوړېدو هڅه کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي، څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکه پر سر د روسیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې د پاسپورټونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو ویش په یو لنجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له دې پروسې شکایتونه کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي دي چې په نتیجه کې و سرتیری او دروشتنه وسلوال وشل شوی دی. د پاکستان پوز نن په یو بیان کې ویل لومړی نخته نن نیمه شپه د پیښور په لمنو کې وشو چې پترس کې شپږ وسلوال او د پوز دوه سرتیری وژل شول. د بیان لمخې دوهمه جګړه په ټانک سیمه کې د پوز د عملیاتو پر مهال وشو چې په نتیجه کې لس وسلوال وژل شول، او په خیبر دره کې په یو بل نخته کې اوه تنه وسلوال او پنځه سرتیری وژل شول. د پوز په بیان کې د دې نخته په اړه نور جزئیات ندی ورکل شوی، خو په دې سیمه کې د پاوز په پخوانی عملیاتو کې تر ډیره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوال پنه خښوي دي. د اوکراین ولسمشر نن مادرید ته ورسید او ټاکل شوی چې له اسپانیا سره د دوړخیزو امنیتی اړیکو تړون لاسلیک کړي. ولادیمیر زلنسکی ته په هوایي ډګر کې د اسپانیا د پاچا شپګم فلیپ لخوا هرکلی ویل شو. اسپانوي رسنیو راپور ورکړی چې زلنسکی به له کوربه هیواد سره د امنیتی تړون له لاسلیک کولو مخکې د اسپانیا له صدر اعظم پترو سانچز سره وګوري. مادرید پلان لري چې اوکراین ته د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د پاتریوت د هوایي مدافع سیستم او لیوپارد ډوله ټانکونه واستوي. کیف په پرله پسې ډول له خپلو لویدیځو ملګرو غواړي چې د روسیې پر ضد جګړه کې پوځي او مالي ملاتړ وکړي. او جاپان وایي شک لري چې شمالي کوریا ښایي نن یو بالستیک توغندی ویشتلی وي. خو د جاپان حکومت وایي تمه ده چې دا توغندی به د دې هیواد قلمرو ته ونه رسیږي. له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د جاپان د صدراعظم دفتر پر ټولنیزو رسنیو په یو بیان کې د جنوبي سیمو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له احتمالي توغندوي حملو څخه د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر ونیسي. رویټرز خبری آژانس د جنوبي کوریا د پوز له قوله خبر ورکړ چې شمالي کوریا له خپلو لویدیځو سواحلو د جنوب پر لور یو توغندی ویشتلی دی.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت ته کېږي
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم. ټاکل شوی شاوخوا یو میاشت وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه درېیم غونډه جوړه شي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته هم لکه د تېرې دوهمې غونډې په څېر په دې غونډه کې رسمي بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې دې بلنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې پکې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. تیر اونید پنجشنبه پورز د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په کابل کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي تر څو دا غونډې مثبت نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د موقف درناوی وشي او غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د قطر د جګپوړو چارواکي افغانستان ته په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم په لیدنو کتنو کې د دوحې د روانې غونډې د تیاریو په اړه خبرې کړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته هڅولي وو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې درېمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 13مه جوړه شي او دوه ورځې به دوام کوي. تیره اونۍ په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میرا د کارلو هم کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې تر څنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغې لمه کې چې د سیشن بې پورز د اغلې د کارلو د سفر په پای کې خبره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا هم غږي منسجمه او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. دا شې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه به پر کومو مشخصو موضوعاتو راڅرخي په دې اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوي. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج ظفر محمد نعیم په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره د دوی مهم شرطونه څه دي، ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې د شپږو موضوعاتو یادونه کړې چې په وینا یې باید د غونډې په اجنډا کې شامل وي. په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد، د اقتصادي پروژو عملي کېدل، د کوکنارو پر ځای له بزګرو سره د بدیل کښتونو او په مخدره موادو د روغو کسانو په درملنه کې مرستې، او په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د هڅو زیاتوالی. دا چې آیا د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره دا د طالبانو اصلي شرطونه دي او که د دوی له حکومت سره تړلي ځینې نور شرطونه هم شته، پر دې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو یو څه چې تر اوسه ښکاره دی یا روښانه دی هغه دا چې د طالبانو حکومت چې درې کاله یې نږدې په پوره کېدو دي او تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، د دوحه په مخکنۍ غونډه کې د نه ګډون په اړه ویلي و چې د دوی مهم شرط چې باید د افغانستان د اصلي استازي په توګه یې دریځ ومنل شي نو منل شوی. او د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم ویلي و چې په هر غونډه کې که دوی ګډون کوي باید هغه مثبت او معنا لرونکی ګډون وي. بله مسله چې طالبانو ورسره سخت مخالفت څرګند کړی هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي، البته د نوي ځانګړي استازي ټاکنه ده چې د دوحې په مخکنۍ دوهمه غونډه کې موضوع ډیره ګرمه وه. ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش به چې د هغې غونډې مشري کوله ښایي د افغانستان لپاره نوی استازی اعلان کړي، خو دا کارونه شو او تر ننه پورې دا مسله مبهمه پاتې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په موجودیت کې د دغسې یو نوي استازي ګمارنې ته ځکه اړتیا نشته چې د دوی په وینا افغانستان اوس له جګړو وتلی او په ټول هېواد کې امنیت ټینګ دی. نن په دې 15 دقیقې بحث کې د افغانستان په اړه د دوحې د روانې غونډې پر اهمیت، پکې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون، د دوحې د شرطونو او د نه ګډون په صورت کې د پایلو، او دا چې له هغې وروسته به له طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل څه ډول وي دی، او دې ته ورته نور مسایل څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو پوه مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له ښاغلي حافظي صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حافظي صاحب خبرونه ته خره غلست.
سلامونه اونیک هلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او بارنګ محترم میلما او استاذ همکارانو ته
مننه. د افغانستان په اړه د دوحې تر روانې غونډې ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، خو د تیاریو لپاره په دې وروستیو کې د مهمو لوبغاړو لخوا هڅې زیاتې شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت یو مهم ګډونوال بلل کېږي، خو چارواکو یې تر اوسه د خپل ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې او د ځینو شرطونو یادونه یې کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې تر اوسه زړه نا زړه دي او په کې د ګډون لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي؟
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د دریز او د ملي ټولنې په تېره بیا د لویدیز حکومتونه د امریکا په مشرۍ اختلاف شتون لري. هغوی وایي چې د دوحې هغه پخوانۍ پریکړه او قرارداد چې دوی سره شوي وي یا معاهدې چې امضا شوي دي ځینې اړخونه یې نیمګړ پاتې دي او بشپړ شوي نه دي، د اوسنۍ سرپرست حکومت لخوا یا د تحریک طالبان لخوا. او بیا طالبان وایي چې هغه د خپل برخې تر سره کړی نه دی، نو سوی تفاهم او کلکیچ د غزا څخه پیل کیږي، او دا د دې سبب ګرځي چې افغانستان د یو بشپړ کامل حقوق سیاسي ادرس څخه بې برخې، او ډېر اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره ډېره ګټوره هوایتي بل کیږي، مثلا د انفراستراکچر جوړول یا زیر ساختونه جوړول او توسیع پایدار د ملل متحد چې د غف چوکات کې تقریبا 2300 پروژې په نوم د میثاق شهروندي او په عین زمان کې د بین المللي معتبر مؤسسات څخه پور اخیستل، لکه ایم اف، لکه نړیوال بانک، لکه بانک شافی آسیایی او همدارنګه منطقوي پروژې کوم چې د ټول په تر دریدلې دي. خو البته حکومتونه خپل مالیات اخلي، خپل محصول د ګمرک اخلي، خو دغه بلا تکلیفي یا د یو مقتدر سیاسي ادرس په بین المللي سطح کې مشکلات خلکو ته پیښیږي او ډېر خلک د افغانستان د دغه څخه ځوریږي.
فکر نه کوي چې طالبانو د دوحې د دفتر مشر چې دغه د شپږو موضوعاتو یادونه کړې ده چې د دوی لپاره دا مهم دي، کله چې د دوی لپاره هم همدا مهم دي، د دوی ګډون هم په دې غونډه کې مهم دی، نړیوال له طالبانو سره تعامل لري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم په کابل ته په سفر کې ویلي وو چې غواړي دغه تعامل لا زیات کړي، همغږي زیات کړي د طالبانو له حکومت سره. آیا دا د دوی لپاره یو فرصت نه دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟
زما خبر بشپړ نه شو. زما زغ دی چې اساسي موضوع افغانانو لپاره دغه دی چې د یو بشپړ سیاسي او جوړښت لپاره باید ورودانګي چې د دنیا لپاره د منلو وړ وي، او دغه پر بنسټ افغانستان سره د سوی تفاهم او مشکلات چې شتون لري هغه رافه شي، کچې افغانستان په رسمیت وپیژنل شي په حیث یو دولت. کچېری بیا د سیبل تکلیفي او برزخ حالت دوام عمومي، د افغانستان په استازیتوب حکومت نشي کولای چې په ملل متحد کې استازي ولري، په معتبر هیوادونو د دنیا کې سفارت ولري لکه امریکا، او کله چې دا سفارت نه وي او سیاسي رسمي مناسبات نه وي، مرستي هم ناراضي، پنګونه هم نشي کېدلای، او ته استقراض یا قرضه اخیستل هم د بینبلی مؤسسات چې دغه هیوادونو ته تحصیل لاندې لکه بانک جهانی چې په تریلیون هاو ډالر سرمایه او پنګ لري، یا بانک شافی آسیایی چې د ټاپي پروژې د کاسا هزار او ټاپ پروژې دوی ته ویلولې، یو هم نشي زلخه کولای چې دا کار وکړي. نو په دې خاطر اساسي مسله دغه دی چې دا مشکل پر رسمیتو پیژندل شي چې مشکل دا سوی تفاهم دی. دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دې شریکان بل، دا موضوع باید اساسي موضوع دی بس وی چې دوی درکې.
خو که حافظ صاحب دغه ټول ستونزې هواري وای د طالبانو حکومت د پرسمت پیژندلو مو ستونزې هواره شوی وي په کور د نو نړیوال مشروعیت تر پختنې لاندې دی، نو خو دا ډول غونډې جوړېدو ته به هم اړتیا نه و. درېم غونډه ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړوي، غواړي چې همدغه ستونزې چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی که په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، بشري برخو کې، غواړي چې ځینې حل لارې ورته ولټوي، او غواړي چې د ټولو اړخونو نو غږ واورېدل شي چې طالبان ممکن یو مهم اړخ وګڼل شي، د مدني ټولنې د ښځو د حقونو فعالان او د افغانستان لپاره د سیمې او د نړیوال هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې بیا ګډون کوي.
او مشکل دغه دی چې دنیا وایي چې پروسه نیمګل پاتې ده، اما حکومت سرپرست وایي چې نه، په افغانستان کې سوله شته، ثبات شته، اقتدار شته، ټول قلمرو زموږ په واک کې دي، او مخالفین کوم جغرافیا په لاس کې نه لري، او موږ لپاره دوی ستونزه نشي جوړولای، نو ولې موږ په رسمیت نه پیژني؟ هم دنیا به وایي چې هغه مواصفات چې نړیوال د بین المللي حقوقو لمخې او په عین زمان کې د منشور ملل متحد او اعلامیه جهاني حقوق بشر او کنوانسیونونه چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي، ستاسو چلند د هغه په خلاف کې دي، موږ نشو کولای چې دا کار وکړو. ولې دوی وایي چې دا داخلي چاري دي؟ هغوی وایي چې نه، دا داخلي چاري نه دي، دا بین المللي ارزښتونه دي. نو په دې خاطر په دغه باندې په مشخصه توګه باید دوی توافق ته ورسیږي، کنه همدا کلکې دوام مومي او دا د افغانستان په ګټه نه ده، او افغانستان لا پسې فقر کندو ته لویږي.
د ډیر مننه د افغانستان د چارو پوه مولانا ابوبکر صافی هم د ټلیفون لار سره وصل شوې د صافی سب تاسو خبرونه ته خراغلاست زموږ بل میل منه تر اوسه پورې که بحث منو او د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزی او چې د دوهې در روان غونډه په اړه یو لړ سرګندونه وکړلې دا چې دا غونډه څومره مهمه ده ولې طالبان پکې ګډون نه کوي خو کرا شو د خبرې ته چې د دې غونډې په اړه طالبان هغه درس چې تر اوسه په ښکاره سرګند کړی تاسو سره ولر زوي د افغانستان روانو حالات ته په پام پتیره بیا د دوی شرطونه څومره پر ځای بوله یو مهم شرط خو چې دوی پر ډیر ټینګار کړی او ډیرو چارواکو یې په ښکاره هغه بیان کړی د افغانستان اصلي استازیتوب دی چې دوی وایي باید ورته په دې نظر وکتل شي تاسو وایي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم نوری صاحب تاسو استاد درون میلما او استاد صلی اللہ علیہ آزادی ریڈیو درنو اوریدونکو ته ای چارې او خو وختونه غواړم او ډېر مننه ډېر بخښنه سره چې زلک ورسته وصل شم له تاسو سره ولته یو خبره به په دې اړوند مختصرا زده وکم چې افغانستان د افغانانو کور دی او کوم نظام کوم چارواکي او کوم سیستم چې په وطن کې راشي او د ټول وطن چارې سمبالوي او د وطن د مسائل جواب ورکون کی وی خیر ناخوالی بوی کمی بوی مشکلات بوی او داشتا دا پټول نړی کی پټول هیوادونو کی او پټول سیاسي او اقتصادي او رزنیزو مسائل کی بستون دی وی خو کوم نظام چې دی وطن چارې سمبالي اغیږي وطن رسمي نظام بلل کیږي دا د متحده ایالاتو او د ملل متحد او همدارس د قوانین بشری او قوانین د ډیپلوماسي دا وایي چې کوم نظام کوم خلک چې راشي او ملک ته او غوي د وطن اکثریت زینه تخپل ولکې لاندې ولري چارې سمبالي دا د دې وطن رسمي او منل شوی نظام دی او رسمي نظام دی دا باید ومنل شي خو ډېرې خواشینۍ سره او تاسف سره چې له افغانستان سره د مور او د میرې معامله روانه ده اگر چې زه د چا په لوي نه کوم خدای و خبره چې زمونږ اسلامي پښتنیز افغانی او همدار از د دنیا تر د ټول اصول خبره دا غدا ده چې یو سړی سره یو قوم سره یو دله سره مخالفت ته دې ته اړ نه باسي چې لا عدل او عدالت نه اوزي عدل کوا دا تقوا دا قران وایي نو دلته لمنګا زمونږ دی وطن سره سنوري معاملې او سلسله روانې دي
صفای صاحب کرا شو دي خبرته اوس چې رسمي بلنه د طالبانو سرپرست حکومت ته ورکول شوې ده کچېرې په دې غونډه کې دوی ګډون وکړي خو دوی خپل هغه دریز واضح دي غونډه ګډونوالو ته مطرح کولای شي هغه مسایل چې تاسو مطرح کړه آیا فکر کوي چې د اصلي استازي په توګه د دوی دریز منل دا مهم دي او که دا یو فرصت دی د طالبانو سرپرست حکومت هم چې هغه ستونزې په دې غونډه کې رابرسیر کړي چې افغانستان نن په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی د یو مسؤل حکومت په توګه
دا منم او دا می نظر هم دی چې باید له هغه مخونه او هغه حالاتونه چې کوم سړي ته مساعد کیږي باید ګټه واخیستې شي خو ځینې حالاتو کې دا ګټه اخیستل له یوې ناحیې نه له یو اړخ نه دومره کارګر نه وي ځکه دغه وړاندیزونه تنها د دوهې مسله نه ده بلکې دغه وړاندیزونه مخکې هم شوي دي بار بار دې ته اشارات شوي دي دې ته دا خلکو ته وړاندې کړي متحده ایالاتو ته نور ملل متحد ته د نورو ملکونو ته ټولو ته دا ویل شوي خو په دې باندې څوک سر نه خلاصوي عوامو په اصطلاح باندې نو که چېرته طالبان ورهم شي او بیا په دې نامه ورشي چې موږ د افغانستان طالبانو تحریکي او نه حکومت نو فکر کوم د دې ګټه نه افغانستان ته زما په اند باندې نه دی افغانستان په ګټه ده او نه دی افغانستان د حکومت په ګټه ده
بله مننه صفای صاحب بیا به هم دوام ورکو حافظ صاحب تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دا ډیره ستونزمنه نه ده چې یوازې د طالبانو استازي راوبولي د افغانستان په اړه په دغه غونډه کې او که د افغانستان نور اړخونه هم دلته خبره د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو موضوع مطرح ده. په تیر څه کم درې کلن واکمنۍ کې د خزو ډیر حقوقونه تر پښو لاندې شوی نه دي فکر نه کوي؟
مخته دې څه تاسو سوال ته جواب درکم. اول خو زه محترم میلمه ته بیا سلامونه وایم، شاهدې نه یو ورېدلې زما احترامات. زما زړه دي چې ما مخکې په دې باندې اشاره وکړو چې یو بین ملي ارزښتونه دي چې هغوی ورباندې معتقد دي، او هغه د دوی په ادعا په دوحه موافقتنامه کې شتون لري، او هغه پراخ بنسټه حکومت چې په هغه کې متنوع نظریات د ښځو برخې او بشری حقوق هغه چې دوی په منشور ملل متحد کې او ایراني جاني حقوق بشر کې مسجل کړي هغه پکښې باید مراعات شي. او د بل اړخ مرز وکړ چې موجود حکومت د افغانستان امارت اسلامي نومیږي، او په دغه امارت خپل اسلامي معیارونه لري، وایي هغه شی چې اسلام سره په ټکر کې نه وي، او زموږ ملي او دودیز او عنعنوي معیارونه سره برابر نه وي، موږ پر هغه باندې ځان ژمن نه ګڼو. په دې خاطر باندې تناقض دغه ځای څخه پیل کیږي. بیا د وطن او دغه اختلاف نظر د یو مشکل په حیث په رسمیت وپیژندل شي، او پر هغه باندې بحثونه وشي، او د حل لاره ولټول شي. کله دا نامشخص او مبهم موضوع چې د درنیم کاله تیر شو، دوه نیم کاله تقریبا درېیم کال ته نږدې دي چې د افغانستان حکومت پر رسمیت نه دي پیژندل شوی، دا ډېر ستونزې راولالي. مخکې ما عرض وکړ چې د بینالمللي مؤسسات څخه پیسې قرض نه شو اخیستلی، مرستې نه شو ترسره کولی، دا لوی پانګونه دلته نه شي کېدلی. زموږ قراردادونه په ملل متحد کې نه ثبتېږي، حتی د معدن ته میلیارده ډالر قرارداد هلته نه ثبتېږي. اربیتریشن یا هغه منازعات تجارتي د دنیا چې پاریس او لندن او نیویارک کې دي، په هغه کې افغانستان خپل قراردادونه نه ثبتولی. که چیرې مثلا مقابل لوري کوم مشکل خلق کې موږ چاته دانش کولای، نو په دې خاطر باندې په یو ضعیف موقف قرار لرو.
بله مننه.
دغه لپاره به په رسمیت وپیژندل شو.
مننه حافظ صاحب. صافی صاحب، ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی ټاکي، ټاکنې تر اوسه پورې ډېرې ځندېدلې ده، ځینې مخالفتونه شته، ځینې رابرسېره شوي، ځینې هم پټ دي. دا چې خپل طالبان ورسره مخالفت څرګند کړی واضح ده، خو د سیمې هیوادونو هم داسې ویل کېږي چې له دې کار سره خوښ نه دي. ملګرو ملتونه ولې په دې ټینګار کوي چې باید یو نوی ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره وټاکل شي؟ آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان کې د سولې هغه پروسه نیمګړې ده، هغه باید بشپړ شي؟ په افغانستان کې جګړه ختمه شوې نه ده، او افغانستان نسبي سولې او ثبات ته نه دی رسیدلی، او که موضوع بل ډول ده، غواړي چې په افغانستان کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس په خوښه باندې وي، یعنی په یو ډول باندې که انتخابات تو سره ونه تړو، بلکې په یو ډول باید داخلي مشروعیت ولري چې تر څو وکول شي نړیوال مشروعیت خپل کړي.
اصله مسله خو دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي توپ کوم نظام چې په وطن او په هغه منطقه کې حاکم وي، دا د هغوی حق ده. خو په ډېرې خواشینۍ او تاسف سره چې ملل متحد هماغه د یو بام او دوو هواوو فورمول نه کار اخلي. ملګري ملتونه نن سبا فقط امریکا ده او بس، چې امریکا وایي او د هغې هغه پلویان وایي، ملګري ملتونه هم هماغه خبرې او هماغه مسایل بیانوي.
خو صافی صاحب بخښنه غواړم، صافی صاحب کړه شو دې خبرې ته، تېر واکمنۍ یوازې د ګوتې په شمار هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، د طالبانو، پاکستان او سعودي عربستان یو بل هیواد. راشو که اوس دې ته چې کچېرې د دوی د په رسمیت پیژندلو بهیر هم پیل شي، دا پروسه به ډیر وخت ونیسي. نه غواړم چې دا موضوع د فلسطینی خپلواکۍ ادارې سره وتړم. یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غړو په رسمیت پیژندلی، خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې رسمیت نه منل کیږي. دا ډیره اوږده پروسه نه ده، فکر نه کوي باید یو بله لاره حل لاره پیدا نه شي؟
کومه لاره چې ملګري ملتونه هماغه په دري کې متل دی، وایي خود کوزګرو کوزخرو کوزفروش، دا په خپل هم کری همې ریبي او همې بازار ته خارته ورلیږي د خرڅلاو لپاره. دسی دلال آغا معامله نکیگی چه دلال آغا بویل از ما خبر دا تر طول الورده دا او دا نورا ما تود دیر دیر گران کرده سده چه افغانستان که نظام شده ده دا چه ستونزی لری دی حقوقی ستونزی پا کی دی دی خز و دی حقوق و پا افغانستان که نارینا حقوق ندارین و خز و حقوق خلا تکه تکه دا ستونزی شده خود دی باوجود افغانستان که نن امن نظر تر طول و مخکینه و نظامونو کده مجاهدین و نظام و کور پسید کرزی نظام و کده اشرف غنی نظام و پده طولو که آغا آغا ستونزی غطی غطی روانی وی چه دی دو پندوس ملکونو دی ستون پا اساس هم چهان تا دوی او سیدل بیا هم دا ستونزی وی غلاغانی وی قتلونو نن تر دی طولو خی نظام پا دی امن پا دی آزبان دی او دې اصول په لحاظ راغلی دا چې ناخواله شتون لري لري ولې د افغانستان نماینده باید افغانستان د حکومت له خوا نه دوی ته معرفي شي او دوی هلته ځای په ځای کې دوی
صفای صاحب خو د ملګرو ملتونو کې د طالبانو د دایمي استازولۍ تخپل استازي هم ټاکلی ملګرو ملتونو هغه استازي هم تر اوسه پورې نه ټاکلی نو د وهې په غونډه کې به څنګه د طالبانو سرپرست حکومت د افغانستان د یو اصلي استازي په ډول باندې د ګډون بلنه ورکوي
اصل مسئله دلته الته نمنې دلته خبرو ترا غواړي بیا چې خبرو ترا غواړي دا دیوی دلګي یا دیو حزب په نوم را غواړي نه د افغانستان دی حکومت چارواکي او مختورون په صفت باندې نو طالبان وایي چې نظام ما سره دی ارت ما سره دی او تور او سپینې ټاپې تا سره دی نو لچانه خلیزاد جوړ کړي لچانه اسامه جوړ کړي څوک تور نوم او څوک سپین نوم باندې راکی دی تور او چشمو یا دی تور عینکو تر شا زمونږ نومونه چې سپین دی لولي یا تور لولي نو دغه یو ستونزه ده درسته چې اوسه پورې نه دی راکړي خو طالبانو ته اوس دی خپل دریځ صفه نه وای تنه یو دی خزو د تعلیم او د حقوقو مسله نه ده بلکې ډېری مسلې لري اوله کې د خزو مسله ذکر کړې ده په دې باندې موږ له تاسو سره هم مرکه ما کړې ده ما په تلویزیونونو کې دا خبره کړې چې د خزو حق یو له حقوقو د خزو نه تعلیم او هغوی ته په اصولي چوکاټ کې د شریعت په رڼا کې ټولې زمینې مساعده ول دي چې دا نه دي شوي خو دې سره هغه کومې لاسته راوړنې چې حکومت لري هغې ته دوی هېڅ نه وه پاملرنه هم نه کوي او هغه تر نظر غورځولي تر سترګو غورځولي دي فقط دوی هماغه خپلې خبرې کوي او دی لکه ما په فرانسه کې له یو چا ته وویل په ایټالیا کې مې ورته وویل په دې باندې هغه زړو پارلمنټریانو ته چې تاسو د شمالي تلوالي یا د مخالفینو له موضع نه راووځي او داسې عمومي دریځ خپل کې دا ستونزه حل کېږي خو دوی نه کوي چې نه کوي موږ به څه وایو
مننه صفای صاحب ډیر وخت نه لرو حافظ صاحب که د مخکنی غونډه په څیر طالبان بیا هم د دوهې په دریمه غونډه کې ګډونونه کړی ملګری ملتونه څه کولای شي او فکر نه کوي چې له طالبانو سرپرست حکومت سره د نړیوالو په تعامل کې به بدلون رانشي
دا دوه مسلې بیل دی یو د افغانستان د خلکو مسله ده یو د حکومت مسله ده دوی مجبور دي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري ارزښتونو عام قوانینو پر بنسټ مرسته وکړي او دا چې د حکومت د لارې نه کوي دا حکومت لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي نو په دې خاطر باندې د دوی ګډون یو فرصت دی چې هلته لاړ شي خپل خبرې وکړي او هلته خپل منطق ووایي او همدارنګه نور هم د دوی خبرې واوري تر څو معلوم شي چې اختلاف پکې څه دی او هغه مشخص شي او د حل لار ورته وړي
مننه کور ودان وخت نه لرو د بحث هم دلته ام پای ته رسیږي لخپل ملمنو د افغانستان د چارو له پو مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو له پو از رخشا فیزي څخه مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ بحث مونن په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د رواني غونډه باندې متمرکز او ټاکل شوې ده د راتلونکو جون میاشتې په دیر شمه دا غونډه په دوه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام کوي طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې او تر اوسه نه دی ویل چې په دې غونډه کې ګډون کوي